خو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوالې صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شنونکي وایي که افغانستان وتوانیږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې طرقه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب غیاسي په دې باور دی.
افغانستان اگر بتونه از تاریخ خطا هم نیازهای کشور چین برآورده بکنن، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمع‌آوری بکنن.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجورد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونتوانید په تیرو دوه کلونو کې د سنیو افغان اورګاډي پرلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب الرحمن، حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دیته یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړله او مونږه پاګوږی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو لاسه په 1021 هجری کال کې د سیدم.
او په ورخمین خیال کې به د ککو زرینی منظومه د 19 سرود دویمه برخه واوري.
مخامخ د ساکان او لخر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالی مراولې، چیرته غمجن د یار غمونه نشي. د ګران سړګیا ټک چاودلې خی خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران لننه دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کروندو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړي. تا درد زما د زړه زما درمان څومره خسته دي، هر څوک مې قاتل دي خو جانان څومره خسته دي. چا ویني ترې نوڅخي، چا سپر لو لویني ورکړي. انسان څومره بدرنګ دي، انسان څومره خسته دي. هغه د پښتو شعر ته نوې رنگ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ لمخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11 د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګی صدری ډلیز ناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دو دزار زستونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندې پاتې دي. د کندهار د درې مناهیت وطن اوسیدونکو جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال درته وایم، باید چې موږ دغسې وکړو چې یو در بله اصله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه باید چې موږ ګرد برپایه کړو، او پخواني کارونه باید چې وکړو، دا اوسني کارونه باید چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات و هغه خپل کلتور و دا خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. مثال درته وایم، پر هغه باندې باید چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا سوی شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري، په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کندهاران په یو توګه په کلتور کې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلی دي. د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی، او هغه مشران چې دې فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، او د هغه خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډېره په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاري د ودونو او کوزدې پر مهال نارۍ روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسي دودونه دي. اشانتور پټاله داد خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسي بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پوښتنه راکوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبه خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون پکې رامنځته شوې، څه عمل دی چې دا ژبه بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي که نه، یعنی تاریخي تحول کوي، په تاریخي لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چی دی، هغه سره وګړي بیلی نو د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم د دغه وسایل دي دام نو نو هماغه یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته حتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نه راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي. دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړو، خامخا به په ژبه کې بدلون راغله، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالت ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروو. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
نیولوگیزم خبره تا وکړه، لا پوس اوس وخت یو شمیر ژبې چې هغه لګي پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغه ته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خو په فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه
علمي او اکاډمیکه مرجع وایي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
معمولا هر څوک د خپل علاقې لمخې رامنځته کړي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده، زمونږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ نو داسې څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه راځي.
دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود وي، دا صحیح خبره ده. اوس مثال منګ ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته پښتو سوچ لغت لرو خو په یو لهجه کې نه په بل کې، خو ځینې دغه بیلری مشکلات هم رامنځته کوي. اوس کدی وی بل ژبې زده کوونکي راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کن کاغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه د پاره به دا مشکلی چې اوس کومه لهجه زده کی کوي. عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه ژوندۍ یو لهجه زده کی، په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي.
استاد بل پښتنه را سره ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبه په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نشي پټولی ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کارواله یا سوچتوب له منځه تللی دی،
سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدلی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلې د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم دپاره کنه د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی، که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره خبره.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون پکې رامنځته نشي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوي دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوي وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې لپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او دپاره مونږ یو نوم غوره کړی دی، که نه چې اړیکتون ورته یاد دغه نوم، یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې دا شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډېره ښیي
پرمختګ هم وکړي او بدلون،
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې مونږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته څه وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار فنکار.
نبی الله میل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په راډیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي. دغه د ډرامو پایل تاسو له کومه وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه یې سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه. هغه ستیشي ډرامه وه، کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، یو پوډری رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال وو، ډېر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکه سوکه ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل، کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و. له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې، یعنې په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو، یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته اوتاکي و. له دې چې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو درې کسانو او نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو دېره ته وایي چې تاسو ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست؟ ځکه تاسو له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یا سبه لیکوالان یا سبه کوم بل بخش کې کار کوي. بیا ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شم، نو کېدای شي بیا تاسو ته وار رانه شي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپیم وي، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې په سخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. چې دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته به خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسید.
دوم پړاو دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دې بيدخ وین مړ دین سړ دی بيدخرو.
نو دا ډېر وګدو ناشناس پیغه یو سندره وې، زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکه مورې دارو مکوا، ادکه مورې دارو مکوا، زمي خواجا آشنا فضل وستل يم دارو مکوا، شد وسال د ميو وېشو دارو مکوا، سد وسال د ميو وېشو دارو مکوا، زده تقدير پزولنو تړلې و ما دارو مکوا.
بیلتون به غادي وسندره له سلام جان سره ویلی و وای، سلام جان به ویل
دا د یوش خبرې دی خون کوي شکرې دی، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دی.
نو دا هغه سندرې چې مال ته تمثیل ول بعد مرغ چې لغور آباد، بیا موږ په دې برخه کې ډیر کار ونه کو، بیا موږ ستیشي ډرامې ته راغلو، نور بخښو تم کار وکړو، دغه ورو ورو پریښود.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته رالی، بیا دا کوم پړاو، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه، دا مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و، هغه وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مسره یو ځای کیږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وویل چې ته له هېواد ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي. زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کیږي د حکومت سره، او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي. دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له دورې. بیا هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې ړندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې ما یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی، خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي. خانه، زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران و. خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثر چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سوري ته کړی دی.
رحمان بابا وای دا د ستور د چې د درد زګر وای خیزي کني سو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډیر رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامسو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې وسیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې وسیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی بیا مو لیدلی. په همدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې وسیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا هم خندولې دي؟ د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته. بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنې د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغه ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری و، په ډیر بد وضعیت کې. ما هغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغه وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خواست کو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مه ازموي، نور بسته، نور زما بچان ما مه اعتمادوه،
ورز ما زوانان موجنا ورز ما تور سري ما كندو در تسوال كوما در توجز كوما در تزاري كوما
ستاد محبت نشې می سر تزی خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی تتا د قامت دی آینه مشه تتا د قامت دی آینه مشه نن می اسویلی د زړه بهر تزی ګرزو د رخصار په ګرمو پسې ګرزو د رخصار په ګرمو پسې تل ساړه خستی خلک لمر تزی ګران در سپیلنې شه چې رنزور شوي دا قصور د د سپیره نظر تزی د ګران په شعر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر ښایسته پیل شوی نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړي ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده د زرپاڼې په نننې پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو
پور اور لگو یخ مجد بن نکلا منگ درانا خر کو پزان رکھ رش پر نکلا اور دا محبت تقت تک دی ہے نقبان کی جی دا محبت تقت تک دی ہے نقبان کی جی منگ ددا سے شیخ پخل باندھ تو بن نکلا ہاں دا محبت تقت دی ہے نقبان کی جی منگا ددا سے شیخ پخل باندھ تو بن نکلا اور چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سنجے پور تکی چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سنجے پور تکڑی دا وقت دا ساز گتو پیو ہنر نامہ نکڑلا اور منگا پاگوی شو دا خلق نہ تاخو دبو منگا پاگوی شو دا خلق نہ تراخو دبو منگ دا روزگار پستور جب اخل خوگا نکڑلا او مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې ساده من کړلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په تورې خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پرځوی نه تا د خو بدو کڑے کڑے د پیروی نستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما ته سلسله نکړلا او مسره کې مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم رومرا مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم رومرا د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا ها مونږه دیو بد نجدا نشو تروم روم را دیا مهم گرانا دا حالات جب دن نکرلا
پر لے تیراش نپ ٹولو تنو نراشی پر لے تیراش نپ ٹولو تنو نراشی شودو نهر شیرین لابے بیشے راولو رشدو نہیں شیرین لابے بیشے راولو گرانت خفلو عزمی خطونو جلوی غر
د ادب جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال ته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1092 هجری کال کې د سید امیر خان صوبهدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1116 هجري کال کې ومړ. هجري د اشعارو یو دیوان لري چې په 1915 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجري نور اثر تر اوسه پورې لا نه دی څرګند. د هجري په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزه پاړکي او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4500 ته رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیلخانو کې تیره شوې ده چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجري د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمې د خفغان سپی د جنگ ترخی د هجر غمونه د اوګد بند کړهونه د بلتون ناتارونه د خپلوانو ناخوالې د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شیر په ژبه څرګند شوې دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښته او د مینې هدف د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردونکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مست سترګو نه جدا یم، څو د یار د مست سترګو نه جدا یم، لا هو کړه د حیریت خونی دریا یم، د زیګر وینې می وخړی غمونو، د زیګر وینې می وخړی غمونو، مرګ جګی جګی راشه اوس رضا یم، که زما په خون مینې نن دیوار دی، که زما په خون مینې نن دیوار دی، د یار غم می سبا وژني درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زی گوایم، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشا، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشا، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکرا مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لا هو کړی د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوی او گزریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړی دی. دا چې د 19 سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پارتیانو لخکر نا ببره تم شو تر لخکر وړاندې چارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږده یې ولیدله ورایا. ناڅاپي یې د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خواته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لخکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړله اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واخلن بکړل تک سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لخکر په ځغاسته د ساکي لخکر په لوري را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چې ناڅاپه له اسمانه باران راغی. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغی. په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونه. بل ځل بیا غشمونو غشي په لیندۍ کړې. بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته د دې سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو. په مغرور انداز یې ومسلخ کرده. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمانیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت. قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي. زما سپاره یې ګڼ په غشو را گذار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی پښونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په اوسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشې. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نیزوان او پلی بیل شول. لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو چارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټوله یې راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې وېرېدلی له پیلانو. خو لا هغسې چالاک د جنګ په کار دی. د سهار لمر اوس یوه نیزه ختلی. د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ. د پیلانو لښکر جوشو راخوځېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنه
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو.